د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زه هارون بچا له تاسو سره یم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر موضوعاتو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه درورو. خبرونه به له بوریوال کاکړه واورو.
لمړی د مهم خبرو سرچکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. د کرکټ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکه ملیشي تکیه کوي. او د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړې استازی وایي دا یو نړیوال ګواښ دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. ده وویل د ټاکنو ذمهواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلي و خو هغه تیار نه و. ده وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یوه فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم.
دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صفه توګه په صوبه کې ټاکنې نسي کېدای. د کرکېچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکه ملیشه تکیه کوي. یا سازمان وایي چې د دې ملیشي شمیر 10,000 دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي کومې چې دوی باید ساتلې وای. د کرکېچ نړیوال سازمان وایي د افغان ځایي پولیسو په نامه د حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړي تښتونو، نشي قاچاق او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. ریپورت وایي افغان حکومت د طالبانو د بریدونو د شنډولو لپاره له هغه وروسته پردي او نورو ملیشو تکیه کول پیل کړل چې طالبانو په اپریل میاشت کې خپل پسرلنی عملیات پیل کړل. افغان ځای پولیس له هغه وروسته رامنځته سو چې امریکا د طالبانو پر ضد د لرو پرتو سیمو د خلکو د راپورته کېدو لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان محمد امین باوري بیګا مشال رادیو ته وویل دی وایي په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي، د سفارتونو استازي او له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرسته کوونکي یونیسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړې استازي جنرال جان ایلن وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري، خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچیرې داعش ته ماتې ورنکړل سوه نو دا ډله شاید د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هره ورځ 1,000,000 بیرله اضافي تیل پیدا کړي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په وینا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ایران د وخت هره ورځ یو اشاریه درې میلیونه بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کاله وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه و لګېدلې نو هغه وخت یې هره ورځ دوه اشاریه دوه میلیونه بیرل تیل پیدا کول. بایجان زنګانی ویلي چې په دې لړ کې به د ایران زیات پیداوار پر مارکیټ منفي اغیز ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو اوس مهال په دې اړه خبرې اترې کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر پایه یو دایمي تړون ته سره ورسیږي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړیوال به پر دې هیواد په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راولي. په چین کې د ژغورنې څانګې کارکوونکو په ینګزی نومي دریاب کې له هغه ځایه مخ پر کښته شاوخوا یو سلو پنځه دیرش میله پلټنې کړې دي چیرې چې یوه لویه کښتۍ ډوبه سوې وه. د چین سرکاري مطبوعاتو نن خبر ورکړ چې د ژغورنې دا کارکوونکي هیله لري چې د دې سمندري جهاز درې سوه اویا کسان به ژوندي پیدا کړي. په دې پیښه کې تر اوسه د وژل سوو شمېر پنځه شپېته دی. یوازې څوارلس داسې کسان ژوندي راایستل شوي دي چې زیاتره پکې د لوی عمر سیلانیان دي. چارواکي وایي چې په دې سمندري جهاز کې ټول څلور سوه شپږ پنځوس کسان سپاره وو چې په یو نادره طوفان کې ډوب سو. شاوخوا اتیا قهرجنې کورنۍ د دې لپاره د پیښې ځای ته ورغلي دي چې له چارواکو څخه پوښتنې وکړي. چارواکو هڅه کړې ده چې مطبوعات عوام خلک له دې ځایه لرې وساتي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې په بلدیتي انتخاباتو کې د رپورټ شو بدنظمۍ او پړه د پاکستان پر الیکشن کمیشن اچوي. وایي که مخالف ګوندونه غواړي چې دغه ټاکنې دوباره وشي نو د حکومت دغسې کولو ته تیار دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر بیا د بلدیتي انتخاباتو په سمه توګه نه کولو لپاره صوبایي حکومت ذمهوار بولي او له اعلی وزیر یې د مستعفي کېدو غوښتنه کوي.
پکار دادی چې دونه غیرت او پختو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکې ما دا اندلی کړې ده لهذا ما کورسۍ پرېښوده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د صوبایي اسمبلی پر یو حلقه شیب انتخابات د لپاره لغو اعلان کړی چې هغلته ښځې خپلو رایو کارولو ته نه وي پرېښودل شوي. په صوبه کې د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن د دغه ګام ستاینه کوي.
چې کومې لوکل ګورنمنت الیکشن شوې دي د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شیر ډېر لویه خبره ده که نه.
او د بلوچستان پښتون ملت پاله سیاسي ګوندونه وایي پرې به نږ دي چې په صوبه کې کېدونکې د نامنای پیښې د کاشغر ګوادر تجارتي لار پروژه اغېزمنه کړي.
دا به د دوی په تاوان دي. ګرد ملک بیا ورته درېږي پښتون خو به خامخا ورته درېږي موږ کتن بېغمه نه یو کښېنستل.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم اولنی رپورټ. د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د صوبې پر حکومت د تاوتریخوالي پیښو درغلیو د هغو تورونو په جواب کې چې مخالف ګوندونه لګوي. د هغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تیر ماښام په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو ټاکنو په سمه توګه د کولو ټوله ذمهواري د پاکستان الیکشن کمیشن وه. د زیاته کړه چې د رایه ورکونې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره یې د پوځ مرسته غوښتې وه خو په خبره یې چې دغه غوښتنه یې ونه منل شوه. پرویز خټک دغه راز وویل که دا خبره ثابته شوه چې ټاکنې په صحیح توګه نه دي شوي نو حکومت تیار دی چې له نوي سره وکړي. په دې اړه تفصیل اورو له پیښوره د غلام غوسنه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د آئین د ځنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمهواري د الیکشن کمیشن وه او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلي وو چې په پولینګ سټیشنو دي پوز زی په ځای کړی شي. دا این د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمهواري د الیکشن کمیشن وه. مونږ یو خط هم استولی وو چې د ټاکنو په ورځ دې پوز راوبللی شي او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د دیرشمې مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې څلور اتیا زره کاندیدان وو او یو څلوېښت زره نمایندګان دې کې ټاکل وو. خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټیشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوي وی چې پوز نه راځي نو ما به دا ټاکنې نه وی کړې او پولیس به مې د دې د ذمهواري اخیستلو نه منع کړې وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول د کینی او یوه فیصله دي لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي موږ د هغوی سره یو او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي، نو موږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبري کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړې ده او نه صوبایي حکومت د شوې ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دې وي چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تحریک انصاف په ټاکنو کې د درغلۍ او ګډوډۍ تورونه لګولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم پرون بیا د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ په پېښور کې د یاد ګوند غړیو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیتي انتخاباتو کې د درغلۍ تورونو پورې کولو ته پترس کې همداراز غوښتنه وکړه چې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو څوکیو لپاره دې دوباره ټاکنې وکړل شي. له پېښوره بیا هم د غلام غوث رپورټ اورو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دې د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډۍ او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دي په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چېرته کور څوکیدار وایي چې غلا شوې ده او وایي ما کړې ده، کوم هغه څوکیدار د لاندې به زه بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده، د دې مواری به پچا راځي. د دې مواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا ډېر څلوېښت کسان وفات شوي دي. د دې مواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې په کار دادي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څومکې ما دا اندلی کړې ده، لهذا ما کورسې پرېښوده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې کچېري صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وې کړې، نو دا غوي ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړې وي.
زه خپل هر یو ورکر لا مبارکي ورکوم. زه د قوم مشکور یم چې په ان پی ا دونه اعتماد وکړ، سره د دې چې په خپل کپتان منی چې ما ټګي کړې ده، سره راغې ټګیم دا دونه کړو سوچ که بې ټګی وي چې موږ به څه لوبې کولې.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لویه ناکامي ثابته شوه په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواهی یې تش عوامي نېشنل پارټي نه کوي، گواهی یې تش د حزب اختلاف جماعتونو نه کوي، گواهی یې د پی ټی آی خپل کارکنان کوي، گواهی یې د پی ټی آی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي. د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت دپاره چې دا د برسر اقتدار پاتې شي.
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي.
که چېرته د عمران صاحب دا دلیل او دا ډیمانډ چې چای دندې کړی د مستعفي شي، لکه د نواز شریف صاحب نه ور استعفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دې ولې مستعفي نشي؟ او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اینډ فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا په کوز در کې د صوبایي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره شوي زمینی انتخابات له دې امله لغو اعلان کړل چې په هغو کې ښځې رایه اچولو ته نه وې پرېښودل شوي. د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن دغه پریکړه ستایي او وایي چې حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې ښځې له خپل دغه بشري او جمهوري حق څخه محرومه پات نشي. د فرخنده اسد رپورټ وو.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په پی کې 95 حلقه شوي ضمني انتخابات ښځو د ووټ ته نه اچولو له وجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات به اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروسته خالي شوی و. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي له کلونو راهیسې ښځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکي او د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
دغه ریزن کې به ښځې نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې. دا یو کلونو تاریخ دی چې هغې کې اوس هم خاص بدلون نه دی راغلی، ځکه چې اوس هم د بلدیاتي انتخاباتو په دې کې هم ښځو په کم تعداد باندې ووټ ورکو، خو بیا هم ښځې سمه تعداد کې راووتي او هغوی دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کړو چې په دغه علاقه کې چې کوم دی ښځې ووټ نه ورکول غواړي. مونږ د دې پټیشن حوالې سره هلته ښځې هم بار بار خبرولې، خو هغې پوهه په ښځو یو ضرورت راغلی چې او دوی له به مونږ خپل ووټ خامخا کل کو.
شاد بیگم دا هم وایي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې دي، چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ د اچولو نه په منع کولو غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن هم سختي نیوکې وکړي او د دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصلې کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پختونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر وایي د دغه فیصلې راتلو سره د ښځو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یوه کامیابي ده.
پاکستان تاریخ کې چې دا مونږ ته یو ریمیډي ملو شو او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې ده ډېر کې به بیا انتخابات کېږي دا ډېره لویه خبره ده. الیکشن کمیشن چې د خیبر پختونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنټ الیکشن شوې دي، د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول ځایونه چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه مونږ سره شیر، دا ډېر لویه خبره ده که نه ده.
بلخوا شاد بیگم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې ښځو په زیاته شمېره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
د فرخنده اسد رپورٹ موریدو. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سعید چې د نو جوړیدونکو بلدیاتی ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټه مشري هم کوي، وایي هڅه کوي چې د مقامی حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړی زیاتوي د صوبې په مالی بجټ کې به هم د ځایی یا مقامی ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې بیلې کی. د پیښور د شبیر احمد جان رپورٹ ورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې دوی وزیر اعلی ته تجویزونه وړاندې کړی دي چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فنډونو پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي، او تمه سرګند کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجویزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو، د گراس روټ لیول نمائنده ته چې هغه د کوسی او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی معمولی مسائل سره سره هغه غټ مسائلو کې هم انوالی، زمنګ ټینشن زمنګ باندې به هم کمی سره کو نمائندګي وکيږي. ټی ایم ای ته بخپل شیر ملويږي، ډیسټریکټ کونسل ته بخپل شیر ملويږي، ویلج کونسل ته بخپل شیر ملويږي.
دغه بلدیاتي محکمو ته د اختیاراتو په خپل باندې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم ګریډ پورې بدلې او برتۍ هم شاملې دي.
سیلریز کی به هم ملاویږي، په دې کې بعض ډیوالډ محکمې دي، دا هغه ډیوالډ محکمو اختیار به هم د دې سره، او موږ غواړو دا چیرې دیو الته په خپل لیول باندې د ډیوالډ محکمو کې چې څومره د 18 امندمنت مطابق دي تا کم اختیارات پکار دي، نو ان شاء الله 100% به دې هغه اختیار موږ ورکړو.
دا نوی بلدیاتي نظام لاندې د 400 ضلع د ام سی فورم منتخب شوی د عوامي نشلګون ضلع نماینده او هم د 400 ضلع نه د ناظم اعلی سوکې لپاره نامزد شوی امیدوار قاسم علي خان نو پختل نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې څومره هم اختیارات په ښکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړل شي، نو هم ربا په لاندې کچه د اولستونزو کشاله په اسانه او زر هواریږي.
دا فنډونه دې خلکو ته حواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګ وي، او رما په خیال کې کال دو کې به ډېر چینج راشي.
د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی غواړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات په ښکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه مستوم کې د یو شمېر پښتنو مسافر د وجلو له پیښې وروسته د هغه صوبې زیاتره خلک اندېښمن دي چې ګواکې د نامنۍ د غره کم پیښې به د کاشغر ګوادر تجارتي لارې پروژه له خطر سره مخامخ کړي. دا چې په دې اړه د عامو خلکو د چارو د کتونکو اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دې موضوع زموږ خبریال نیاز موساخیل د بلوچستان له ځینو سیاستوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مصر او د دغه ګوند د مرکزي کمیټې غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ له پیښې وروسته د ګوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لارې پر راتلونکي نن سبا خلک ډېرې خبرې کوي.
دا د ګوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راواوښتي او دا واقع وسوله، دا سازش دی، مخته به هم کېږي دا شیان. خو زه یو خبره دا کوم، په دې کې یو ډېر لوی سازش دا هم کار فرماوه چې پښتون بلوڅ سره اخته کې او که پښتون بلوڅ معامله دلته جوړه سوې وله، نو شاید چې د ګوادر کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات لیدلي وو.
رشید ناصر زیاته کړه،
موږ دا خبره کوو چې په هر نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده. زه یې پښتون لازه د عوامي نېشنل پارټۍ د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغوی چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکل سیاسي کوشش دایي چې ګوادر او کاشغر روډ چې کوم په دې غریبو در په در پښتنو په هغو کې د راتېرېدو دپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د ګوادر کاشغر د پښتنو لارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي.
دا به د دوی په تاوان وي، ګرد ملک بیا ورته درېږي، پښتون خو به خامخا ورته درېږي. موږ کتن بېغمه نه یو کښېنستین، موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو، دا موږ دی په اثاره نه کښېنو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبینه دی.
تر څو پورې دا خبره پر مخ پڅ کیږي، ګوره که دا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سي، خو د دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي، بالکل یو ډیویژن برابر فوج سوي پر دې مقرر دي. نو که دا زموږ واکدار ادارې دا وغواړي چې دلته به بدامني نه کیږي، بیا خو هیڅوک بدامني نه سي کولی، هیڅ تاوان نه سي رسولی، نو په دې وجه د بدامني امکان ماته نه ښکاري.
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرل سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ بیا په دغه اړه وایي،
دا خلک باید چې نه وغولول شي، په خوله یو په زړه بل، دا نه که چېرې دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکړي، دا قوم ټوټال ورسره دی، او چې له چا سره قوم وي هغه ته یو پریشانی نه وي، او که دوی داسې راځي چې په خوله یو څه وي په زړه کې بل څه وي، سهار چې خلک خبرېږي دوی بیا بله معاهده کړي، نو بیا خو پاکستان هسې له هرې ترقي له هرې لار بندي، نو به دا هم بند شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلې وه چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي. نواز شریف زیاته کړې وه چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو، پاکستان او هند چې اټومي وسله لرونکي ګاونډي هیوادونه دي، د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سر یې درې واره جنگونه کړي دي. په داسې حال کې چې څېړونکي وایي د هند او پاکستان ولسونه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، دواړو خواو ته ځینې سیاسي ګوندونه داسې خبرې کوي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکې لا پسې کړکېچنوي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق پر یوه تازه بیان نیوکه کیږي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې وو.
په دې وروستیو کې د پاکستان یو شمېر ورځپاڼو د جماعت اسلامي د مشر سینیټر سراج الحق یو بیان شایع کړی چې وایي د هند وزیر اعظم نریندر مودي گرفتار کونکي ته به یو ارب روپۍ انعام ورکوي. د سراج الحق نه چې مې د دې بیان او د دې ترشا د وجوهاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې دا یو علامتي بیان دی.
د هند وزیر اعظم مودي صاحب اعلان کړی دی چې صلاح الدین گرفتار کړ، چې چا گرفتار کړ نو هغه ته به مونږ انعام ورکو. صلاح الدین صاحب خو د کشمیر هیرو دی، او زه کشمیر ته تللی وم، قدم چا گرفتار کړ نو مونږ هم انعام ورکولی شو. دا چې څنګه هغه ورکړی دی علامتي، دغه شان ما هم ورکړی دی چې ته زمونږ هیرو گرفتار یې، نو د وچه خبرې جواب خو په وچه خبره کوي.
دا چې د یو ملک د منتخب وزیر اعظم په حق لا داسې بیان ته څنګه ګوري؟ د پېښور یونیورسيټي د سیمایزو او زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای دا بیان مناسب نه دی.
ما خیال دی دا بالکل غیر ذمہ دارانہ بیان دے دا دا پاکستان حکومت پالیسی نہ دا زمون مصیبت دا دے وطن کے چے آغا خلق چے کم دا جنگ واڑی چلتا آغا بعض اوقات دریاست بیکنگ سرا اور بعض اوقات دریاست بغیر بیکنا کیا قسم غیر ذمہ دارانہ خبر ہی کئی اور دا کشان ہند کے ام جدے الم فنڈامنٹلسٹ ہندو فنڈامنٹلسٹ قوتوں نے جدید آغا دا قسم غیر ذمہ دارانہ بیانات ہوئی یو طرف نہ یو جنگ باز بیان ورکی اور بل طرف نہ آغا نہ بل غد جنگ باز پیدا کی دواڑوں کو اس فرق نہ دے دواڑا چلے دخل خلخل کو سرا اور دا خطے عوام سرا اس قسم ہمدردی اور دوستی رشتہ
هلتا د سیاسی او نړیوالو چارو کارپوها ډاکټر حسن عسکری وای د سراج الحق دا بیان سنجیده خستل ندی پکار
دیکھیے یہ صرف آپ ایک سیاسی سٹنٹ کہہ سکتے ہیں سیاسی جلسے میں
دے تاسو یو سیاسی چال ویل شی د خلکو د خوشحالولو او پلق وهلو لپاره یو نارا ورته ویل شی خو نور سراج الحق پخپل هم پوی دی چې د دین څخه بنیاد شته او نه څه امکان بل دا چې جماعت اسلامی لا د وړاندې نه د هند مخالف موقف باندې سیاست کوي او نن سبا په پاکستان کې اسې هم د هندستان مخالفت سیوا شوی دی نو په دې ډول خبرو خلک ځان ته د رړولو خو زه به دا وایم چې دا ډېر غیر حقیقی او غیر ذمہ وارانه بیان دی
بلکې میں تو کہوں گا کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے
په داسې حال کې چې سیړونکي د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کېدلو باندې ټینګار کوي په دې حالاتو کې به دا ډول بیانونه څه اثرات ولري ډاکټر سرفراز خان په دې پوښتنه وویل
دا قسم غیر ذمہ دارانہ بیانات اور اثرات خانے چرتا ہوں یو طرف والا کئی ہوگا بل طرف سے کئی پکار دادا چی ہندوستان اور پاکستان کی امن پسند کی اتنا چیلی دواڑو طرف تھا اگر پکار رہا چی بدے بانی تو یہی دواڑا اور دا قسم پروکیٹیو بیانات آغا دا ہند ترش اسما صاحبہ ناراضی ہوگا پاکستان طرف میں جماعت اسلامی ٹائپ اور پارٹو ناراضی دا فیڈرل حکومت کی ندی ندی آواز چلے اگر غیر سرکاری گئے اور ریاستی اداروں کا پکار دا دواڑوں طرف تھا چیز ذمہ دار ہی خرا دا امن طرف تھا پر مختلف
د سیاسی او سیمه ایزو چارو کارپوهان وای وخت راغلی چې د هند او پاکستان حکومتونه خپلو هیوادونو کې د یو بل خلاف د نفرت خوراونکو ویناوو مخنیوی وکړي او د جنگ پر ځای د امن په ماحول کې د خپلو ولسونو د بنیادی مسلو حل کولو ته توجه ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې د سدې سیمې مشران د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایی وکړي چې په سرکاري روغتون کې خپل ډیوټي په سمه توګه نه کوي. دا مشران زیاتوي د سرکاري هسپتال ځینې ډاکټران اکثره وخت غیر حاضر وي او څوک ترې د پوښتنې کولو نشته. د سدې د روغتون مشر ډاکټر بیا وایي د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله تر ډېره حل شوې. د طارق اورغزی رپورټ اورو.
ځای مشر حاجی رحم جان مشال لډیو ته وویل په سیمه کې ډاکټران په شخصي کلینکو کې ناست وي او هسپتالونو ته د ډیوټۍ لپاره ناراضي.
یو میډیکل ډاکټر کې نشته سم چې هغه سره ډیګري او سره یې خوي لوري ټول خپل پرایویټ کلینکونه یې خلاص کړي په چوک کې لګیا دي خپلې ګاډي کوي نور کې سرجن شته نور کې ډاکټر شته لچوي دي که څه دي دا راغلي دي اوس فوجر ډاکټرانو څنګه کې نیولي ګاډي دي پکوي.
عباس ګل وزیر په نامه یو بل مشر مشال لډیو ته وویل ځینې ډاکټران په باقاعده توګه راځي او خپله ډیوټي کوي خو بیا هم په هسپتال کې د مریضانو علاج په صحیح توګه نه کیږي.
کوم ډاکټر ته مو ورتو ډاکټر په خپل ډیوټي باندې نه وي کترونه کترونه نوس په نوس په خیر چې کله تا ملاند شي بخپل خونو ته چې کله چې د الوده ولا کیس وي ډیر ځنه نه مغزو کې د الوده د کیس نمرې شي هلته واده غا کم نس کم چالوت پیدا شي د لاسو زرو ناکامه چې کوم دغه په غنه نه خلی ای دی واجه نه ډیر ځنه نه مغزو کې مړي شي غریبونه.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دے په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کېږي. په هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره د ډاکټرانو شمیر 600 دی چې په هغه کې هم د مشرانو په خبره ځینې ډاکټران په صحیح توګه ډیوټي نه کوي. اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو ته وویل څوک چې په هسپتال کې ډیوټي نه کوي د هغوی خلاف صحت محکمې قانون اوچت کړی دی. مشران وای د سدې په هسپتال کې د ډاکټرانو د غیر حاضری مسله د ډېر وختونو نه روانه ده نو پکار ده چې چارواکي د دغې مسلې د حل لپاره داسې ګامونه اوچت کړي چې دغه مسله ورسره په مستقله توګه حل شي. طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو لسنیمې بجې شوې د بوریوال کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
We'll be right back.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. ده وویل د ټاکنو ذمهواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلي وو خو هغه تیار نه و. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا وکړي. د کړکیچ نړیوال سازمان وای افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکه ملیشا تکیه کوي. یاد سازمان وای چې د دې ملیشي شمیر ډیر زره دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونو کې لاس لري کومې چې دوی باید ساتلی وای. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر تماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي. او د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرل اضافي تیل پیدا کړی سي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
نن خبرونه مو له بوریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا په کوټه کې شوي ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د مستونګ پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوي ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼې لیکي چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګنا پښتنو وینو بیاولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او جبی وغیره په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولس ته ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورځپاڼې خپل ادارې په خیبر پښتونخوا کې دوباره د بلدیاتي انتخاباتو په کولو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نه وي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوج په نگرانۍ کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو. خو د دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېدی ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بله دا چې د فوج په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکې او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوي ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلیې په نگرانۍ کې شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په ښه توګه انتخابات وکړي او بله دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټېشنو د دوباره انتخابات وکړی شي. دې سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یوه تحقیقاتي کمیټي جوړه کړی شي. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلۍ امکانات ډېر زیات دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړی شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټرک سیستم تر لاندې وکړی شي نو هیڅ یو ګوند به بیا د درغلۍ تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د یوې امریکایي ادارې لخوا د شوې څېړنې په حواله یو لیکنه خپره کړې چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنګونو له امله شاوخوا 1.5 لک کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژنو موضوع راخستې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا 1.5 لک سرتېري او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس اف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوي څېړنې له مخې د 11 ستمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,22,000 کسان جوبل شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسيټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یوه مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په هکله وایي چې دا پیښه انتظامیې ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاده پیښه چې زیاتره پکې مرستندویه کارکوونکي وژل شوي دي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي هوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویه کارکوونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکوونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمهوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویه کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په سوریې یا شام کې د حکومت مخالفو ځواکونو پرمختګونو د دغه هیواد واکمن رژیم تر پوځي فشارونو لاندې راوسته دی. وروسته له هغه چې د بشار الاسد حکومت د سوریې په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، خپل ځواکونه د لویدیز لور ته متمرکز کړي دي. په دې اړه تفصیل د فریبه ظاهر په رپورټ کې اورو چې د سوریې د جګړې په غږونو پیلېږي.
له څلورو کلونو راهیسې د سوریې حکومت د مختلفو توندلارو اسلام پالو او نورو مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټوله ادلیب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبله لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمېدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکا او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویترز خبری آژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ور ورسیږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سیشن به پر ورځ ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریې کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیځ به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویترز خبری آژانس زیاتوي که څه هم د لویدیځ او سوریې ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیځ هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یوه توافق ته رسیږي.
د تاریخ پاڼه.
بندارا د سختون خوا صوبے زور نومو بل احسان جو دے ادال کا یو اونڈے وتو یا یو اڑو کے شان غر ہو یا یو غٹ فائل ہو داغی پر سر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرامو خلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت پہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاوکم یو لس بجے
اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب او جذب او د سوریې جګړې ته لیږل کیږي. بلخوا د ملي مشارکت ګوند وایي اوس مهال د ایران دولت په کابل کې د دغو ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بیا په دې اړه بې خبري ښیي او وایي چې که داسې وي نو دا د کډوالۍ له اصولو سره برابر کار نه دی. نور جزئیات اورود حمیدی هارون عثمان په دې رپورٹ کې.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغو ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې څه خبره ته ایدو ما ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سنټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنګونو کې
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. تایمز ورځپاڼې په خپل یو نوي مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د ځینو مرکزونو له لارې په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریې، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښت ورکوي. که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریې، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیان نه مني. اکمالات هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریې او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریې کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالانو ته وویل چې که له کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اورېدلی چې یو شمېر کسان سوریې ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، طبعاً موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
او اوریدونکو د مشال رادیو یو بل ونې خبرونه د تاریخ پاڼه تاسو ته ورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان یې جوړوي.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانه کې بنن د خیر آباد پل سره نږدې دا باسین پغاړه دا غا تاریخی کلا په حق له معلومات تر کو کوم چې د مغول شهنشاه اکبر باجا په وخت کې په کال 1521 کې جوړ شوی و او ډیر خلک وته د اکبر باچا کلا وای. خود دې خپل نوم د اٹک کلا دی کوم چې دا موجوده پنجاب اٹک ضلع کې پرته ده. دا اٹک کلا د پښتنو او پښتونخوا تاریخ کې ډیر اهمیت لري او هم د دې کلا د دو رستو د هندستان او افغانستان یا منځنی اسیا ترمنز د غلوی لارا د هند پزه د نوخار خیرآباد سره جوړ شو او هم د غشان کله چې په کال 1518 کې د مغولو او یوسفزو جنگ وشو نو اکبر باچا هم په دې کلا کې موجود او د هغه نږدې ملګری او د فوج سرلخکر راجا بیربل هم په دغه جنگ کې سره د سوار لسو جنرالانو مړ شوی و. دا ټک کلا چې خوشا په یو رب مل کې پرته ده د خپل وخت یو لوی فوجي چونې وه چې د فوج د بارکونو سره سره د دې دننه د وخت د باچا د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده مرغه لکه د پیښور د کلا بالاحصار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننه تلو اجازت نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اټک د کلا په هکلا ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیر آباد او اټک په مقام د آریا د وخت نه خلق آباد او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وي چې د هوډیګرام یا موجوده خیر آباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود وو. عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا مغول شهنشاه اکبر باچا په کال 1521 کې د اټک د کلا بنیاد کیښود او د ده په وینا دغه کلا په کلا او دو میاش کی جوړ شو.
کما کلا چې موجوده ده نو دا په 1500 یو اتیایم کې مغل شهنشاه اکبر جوړ کړی و. دا دغه زمانه خبره و چې څو وخت کې افغانستان کې هم د دې کابل څګل ګل بل ته یوسفزو ډېر الګ ګل شروع کړی و او د یوسفزو او د مغولو ترمنځ د نښتې شروع شوې وې. نو د یوسفزو د سرګوب لپاره دغلته یو مضبوطه کلا ضروري وه. په دوه کال او په دوه میاشتو کې دا کلا ټوډرمل په انجینیر په نگرانۍ کې تیار شو.
فرهاد علی خاور وایي چې اکبر باچا د دې کلا جوړولو لپاره د هندوستان د انجینران او ګلکاران راوستي وو او دغه کلا د بنارس د اټک په سر جوړه شوې وه. نو ځکه ورته د اټک نوم ورکړی شو.
تک دا کلا چې کم پترز باندې جوړه ده نو دا بنارس نوې ښار دی په هندوستان کې. نو هلته یو کلا ده او د هغې نوم اټک دی. نو چونکې د دې زیات شکل صورت هغه کلا سره ملاویږي نو په دې وجه اکبر باچا د دې نوم هم اټک بنارس کې خودو. نو دا د دې کلا خپل نوم دی. د دې علاقې سره د تعلق نشته. دا اټک بنارس په نوم باندې دغه شوی وو.
ویل کېږي چې اکبر باچا د دې کلا د جوړېدو په وخت یعنی 1500 یو اتیایم کې هم موجود او بیا چې کله یوسف زو سره په کال 1500 اتیایم کې د مغولو جنگ او نو بیا هم اکبر باچا په اټک کلا کې استوګنه کوله. دغه شان درې کاله پس هم هغه دې کلا ته راغلی دی او دلته سره د خپل پامیل جون تیر کړی دی.
د دې بنیاد چې خودل کېدو هم اکبر باچا موجود او په 1500 یو اتیایم کې او دا هغه وخت چې د پیر روخان او د روشنایي تحریک چې کم په 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شوی وردی نو دا هغه کال دغه کال د پیر روخان بچی قتل شو ټول د جلالا چې کوم هغه گرفتار کو نو هغه په خپل دغه ته موجودو.
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حق لا فرخاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شیو او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلې وو.
پیندله سوا شپګه تایم کې د دې کلانا په یوسفزو باندې ډیر دی اٹیک شیو چې په هغه کې ډیر یور دی راجا بیربل سره سوار نسو مغول کمانډر او 30,000-40,000 مغول سپانو دغه جنگ کې قتل شیو. نو د اکبر بادشاہ خو دې کلا سره ډیر
دا تک کلا چې خوښه یو مربع مل کې پرته ده په سلور دروازو کې ګیره ده کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزی چونه هم وا او د بادشاہ د استوګنځ لپاره پکې هم کوټه او محلونه جوړ شوي وو.
نو دې نقشه خو سډیره وګدره خو په هر حال دا دي چې د دې سلور دروازو په مینس کې ده د غټي دروازې موري دروازه او تمنګ وایو بلې ته لاهوري دروازه وایو یو تکا بلې دروازه وایو نو دغه سي په سلورو دروازو کې ګیره ده او ډېر خپل دن ډېر بهترین نقشه لري مختلف شاهي حمام دی پکې شاهي رهائش کمرې او د اوسېدونکو لپاره د شاهي میلمنو لپاره اوسېدو ځای پکې نو دن ډېر خپل بهترین طرز باندې جوړه کلا ده.
فرهاد علي خاور وایي چې دا کلا په دوه حصو کې تقسیم ده چې یو اړخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز لپاره او کوزه حصہ کې یو بازار هم دی.
او خوله خوله تاریخي کلا ده او موږ حکومت له خاص کو چیرې کو پرس کده چې سیلګرو د لپاره کلا وکړه نو ډېر بخي دا ډېر خوله کلا ده دا په دوی سو مشتمل ده یو پوجي سوا او یو د بازار سوا یو کې په پوجو ډېر کو نه او سره نور شاهي مهمان خاني و غیره دي او دیم چې کم دي نو کې د عام اوسیدونکو لپاره کورونا اول ته پکې بازار
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سیم په غاړه جوړ دي او مورخین وای چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ او خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سرته ورسېدو.
روایتي او د مغولو تحریر کې چې کوم متحدي حوالې سره دغه نو دغه یو طرف ته ډېر بي تکلیف وو چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښوده. په هر حال بیا هغه روایتي او افسانوي کیسې دي چې دغلته زموږ سو بزرګان دي پیر یحیی صاحب په نوم یادېږي حسی شیخ یحیا او شاه نظر بابا یادېږي ډېر ویل وی خلک دي نو دا وی دا غي په دوا باندې دا غي په دغه باندې د وګو فل مخه بیا بدل کړه او چې کله تیار شو نو بیا شیخ یحیا راغي او همسایه ته وله خپل او وګو واپس تل تراله خو دغه یو معجزه اوس موږ وینو دلته په دې اباسین باندې ډېر ویل وی سیلابونه او طوفانونه راځي خو کومې اوبه چې دغه دیوال سره فاکي بهيږي نو هغه ډېر ریدم خپل ریدم نغښې واقعي او ډېر په خخ آرام طریقه باندې تیریږي.
فرهاد علی خاور وای چونکه د اٹک د کلا د جوړېدو نه رسټو د هندستان کابل او پیښور په میل د څلو راتلو د پاره لوی لارا د هند پځه خیرابات تراغله نو ځکه اکبر بادشاہ د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندستان نه ملاخیان هم دلته راوستیو چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي.
د اکبر بادشاہ د جمنا د هندستان د دغه نه مونږ ته دغه وایو هغه ته مولا وای هغه راوغخته او هغه له دغه اوس هم دغه تل دې ملاهی ټوله باندې مشهور دي اغه له دغه ته کورونه ورکړه او اغه آباد کړه او دا اغه تر دې وخت پورې دي انګريز دغه د ورو ته سره پولونه نو اغه به هم دغه شانته دغه گاډ چې کومه دا ټک دا گاډ په دې باندې به بیړې باندې خلک پورې وصل او سامانونه به پیړول راول او ډېر تجربه کار کسنی ول راو سې دغه چې دا سین پاګه اوس خو اغه دغه نه دي دغه چې دا دغه وګین چې کړی خو اغه وخت دا زما خیال دی چې په دې خټه کې دې عمره خطرناک او تیز سین بل نو
دغه شان ویل کیږي چې د اباسین قبلې اړخته دوه لوی غټان دي چې د جمالیه او کمالیه په نوم یادېږي او چې کله به بیړې د اٹک نه د خیرآباد په لور پورې وتی نو اکثر به د غټانو سره جنگېدلې او کشتو ته به نقصان رسولو. د جمالیه او کمالیه د غټانو د نوم په حق لولې کیږي چې دغه نمونه دیته اکبر بادشاہ د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو کوم چې به د مغولو
پوست سره جنگیدل
جلالا نو به موږ سره د پخت افغانو یو ډېر دی سردار تیر شوی دی د پیرو خان زیو هغه تر د جنگیر د وخت پورې مغولو سره جنگیدو او دا هغه جلالا او دی چې 1581 کې دا کلا جوړېدا د دې بنیاد خودونو دغه هغه گرفتار شو اکبر بچادان سره بوتلو یرغمال په تور باندې دي تا هغه بیا تل رو تختېدو نو د دې باره کې دا دغه کیږي چې را دغه دینه با چې مغولو کوم سرکاري کیشته وی یا بیړی وی نو دغه وو کم د غرونو دغه چې موږ ته غټان دی غټ چې جمالیا او کمالیا او تمنګ ول نو دې سره باکثر جنگی دی پاش پاش پښوی نو یو دل اکبر بچا وی چې لکه دا خو جمالیا او کمالیا دی لکه د مغولو دشمنان دی زم روایت پکې دا دی چې را دغه ته دوه پیران په دې غټو باندې ناشتو عبادت کې کو او دغه په وجه دیو نم جلال او دبل کمالی
دا خیر آباد پاکلا مورخین وای چې دغلته پخوانه هندوان آباد او دا دغه زیخ په نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام دراجا ډیر کیسه مشهور دی خو چې کله اکبر باچا په خیر سره د اٹک نه د نوخار په لور په کشته کې پوره وته نو دته خیر آباد نوم ورکړو
چې د آریان دور کې کوم دلته کلاوا دې ته مخامخ د راجا هوډی کلاوا د هندو شاهی دور کې موجود و بلکې دغه آثار موجود دي دغه کلا دا هغه شی محل آثار ته انګریز اخري دور پورې موجود وو او خلکو تبا کړو د خپل بهترین کلاوا د دغه علاقې نوم هوډیګرام هوډیګرام باندې په تاریخ کې دا موږ ته مشهور دا خیر باد چې کم دی نو دا دله اکبر بچا د نوم شری چې کله په خیر خیریت دی اټک تا چې کله اکبر بچا د سیند نه پورې وته هوډیګرام غاړه تا نو دغه دله بیا هغه چې په خیر خیریت راوغتونه فارسی نه پدې
دا تک په کلا کې د اکبر بادشاہ نه علاوه د مغول دور نور بادشاہان هم اوسېدل دي او نادر شاه چې کله په هندوستان د حمله رستو واپس ایران تتلو نو هم په دې کلا کې د مکړې وا دغه شان فرخاد علی خاروای چې د دې کلا سره ډېر رومانی داستانونه هم تړلې دي
یا اتک کلا سره زمونږ د یوسفزو د پښتونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابسته دي او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت د لکه د نادرشاه خزه نادرشاه چې کړی د دې کلا کې واپس تلو دلته آرام کو نو د هغه د خزه نه د هغه خوابګات یو غل رسېدو او هغه نه چې د هغې د خزې د غاړې نه غهار پک کو بیا په هغې ډېر بیې جنګ وشو هغې وی کو دا خټکو کړي دي په خټکو علاقې ته راج کړه هغې کې بیا غل چې کوم دی نو یوسفزو د تورډیری طرفه بیا په تورډیری هم لو دی سبدو د نادر شاه د پوزونو په غیبه نه جنگ وشو
دا تک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حق لا فرهاد علی خاور وای چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پیښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلې د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی
دا روډ چې کم دی دا کم چې اوس تللی دا اکبر بچا ټکړو او دړې زمانہ کې مو خو لکه دا چې نو زیات روټ چې کم دی نو د هر استعمالې دو او د هند د خبره چې جاره وته تر د ازروت ازروت بره وته د شاهي لار دغه وا دا لار بیا د مغولو وخت تیار شو د کلا او د لار د پېښور د روټ بیا دغه شو مخکې روټ چې کوم نو هغه زمونږ په هند باندې تلو چې د نه 2 کیلومتره کې دغه د نخکاری اټک د کلا نه هغه مخکاری
د پنجاب اټک او میاوالی ضلع تر ډیر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د باسین په غاړه دغه دواړو لوک اوس هم ډیر پښتانه آباد دي او دا فرخاد علی خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسف زول وی مرکز هم پاتې شوی دی
دا اټک خود پښتونخوا یې سره دا خو چچ دا اداره چې کوم دا حضرو او دا لاکو پورې چې کوم دی نو ټول دې سدی آباد دا د یوسف زول مرکز او حضرو چې کوم دا حضرو کې د مخې د یوسف زول هډ کوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دي مخې سواتو دا غو دا غې نه مخې حضرو دا د یوسف زول علاقې وا دا او د دغه تنه مخې د لزاکم دغه نه دغه کې پراتو نور پښتانه د زړې زمانې نه دا علاقې چې کم دي نه دا د پښتونخوا سره قدم یا وادي پورې دا لاس یو بل تللی
اوریدونکو د اټک د کلا او د سره تړلې پیخو او ځاونو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور سره د باز پرانا کې درکړل او کچری تاسو د اټک د کلا یا نور لرغونی او تاریخی ځاونو په حق لا معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ د خده پامان
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.